پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
احمد شبریم پر خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صاحبای مختبری. السلام علیکم. طالبان د ملي اردو د بیا جوړېدو خبر ورکوي، داسې پوځ چې ښځې به هم پکې وي. وړاندې به د دې جزئیات تر سره شریک کړو. په نورستان کې د مرستو د ویش لړۍ روانه ده.
کومکونه د یونیسف په مالی مرسته روان دي. د نورستان په اتو ولسوالیو کې لومړی سروې شوې ده.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر د پاکستان پر نورو قومونو ژغ وکړ چې د ادارې پر ضد د په وینا ورسره لاس یو کړي. تروی بجے یوش میر نور مطالب ہم لاسر دیرڈو اوری دل اشری خطر ہر سمخ کی خبرون لصفی اللہ سنگزی سخ
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی د یونیسف جنوبی آسیا څنګه مشروعي سکهال په پټول توان په افغانستان کې لګر زندم رستندوی ټیمونو ملاتړ کوي. طالبان وی د یوې سلزره کسیزي اردو د جوړولو کار په بشپړېدو ده. او د امریکا ولسمشر جو بایدن خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکی ته ویل ک روسیا پر اوکراین نور ته هاجم وکړي، واشنگتن او متحدان به قاطع ځواب ورکړي. پوره خبرونه د یونیسف جنوبی آسیا څنګه مشروعي سکهال په پټول توان په افغانستان کې لګرځند مرستندوی ټمونو ملاتړ کوي څو اړمنو ته مرستې ورسوي. جورج لایا ای جی په خپل ټوټر باندې دا خبره کړې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق دغه مسول زیاته کړي چې سیار ټمونه په کلیوالو او لرو پرتو سیمو کې فوق العاده موثر تمام شوي او د ګڼو خلکو په تیر بیا میندو او ماشومانو لپاره اړین او ژوند ژغورونکي صحي او نور خدماتونه وړاندې کړي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل مخې افغانستان دروشت میلیونه خلک له لوګي سره مخ دي چې له دې ډلې شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان په سخت خطر کې دي. د طالبانو حکومت وایي د یوې سلزره کسیزي اردو د جوړولو کار په بشپړېدو ده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دا خبره ازادي رادیو ته وکړه. هغه ویل د پوز د جوړښت لپاره ټول پلانونه برابر شوي چې پخوانیو مسلکي افسران به هم پکې وي. ښاغلی مجاهد دغه شان د اړتیا پر مهال په یاد پوز کې د ښځو د شاملولو خبره هم وکړه. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست په اکثریت ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغه ریاست پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې وویل له بغلان او کندز ولایتونو پرته په 2 نورو ولایتونو کې د باران او واورې اورېدل نن پیلېږي او تر سبا دوام کوي. د هوا پیژندنې ادارې په بیلابیلو ولایتونو کې د بارانونو اندازه له 500 تر 500 ملي مترو او د واورې هغه له 500 تر 500 سانتي مترو اټکل کړي. تر دې مخکې د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې مشر عبدالله عبید ازادي راډیو ته ویلي وو په سالنګ کې د درنې واوري اوریدل او وقفي توپان د جمعه نه وخت پیل شوی چې دغه پوینات څو ورځې به دوام وکړي. هغه ویلی و دغه لار د ټیلری موټرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوی ده. ازادي رادیو ته غواګیست. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی له یو ډل افغان او روسی پانګوالو سره لیدل دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د دې خبرې د خبره په خپل ټوئیټر کړی او د دې لیدنې عکسونه او جزئیات خبره کړی دي. هغه ویلي په دې لیدنه کې له روسی پانګوالو سره د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی د قانونو د استخراج او همدارنګه د سیمنټو د تولید د یو شرکت د جوړولو په اړه باندې بحث کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکی ته ویلي که روسیا پر اوکراین نور ته هاجم وکړي، واشنگتن او متحدان به یې قاطع ځواب ورکړي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر بایدن تیره شپه له زیلنسکی سره په ټلیفوني تماس کې د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د خوندیتوب لپاره د امریکا پر ژمنه ټینګار وکړ. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي ویل دواړو مشرانو د هغو ډیپلوماتیکو هڅو ملاتړ وکړ چې را روانه اونۍ د ناټو او روسیې د شورا او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له لارې پیلېږي. دا په تېرو دریو اونیو که دویم وار دی چې د امریکا او اوکراین ولسمشران ټلیفوني خبرې کوي. د اوکراین پر پوله د سلګونو زره روسی پوځیانو ځای پر ځای کېدو ناټو اندېښمنه کړې ده. په کیف کې چارواکو اندېښنه ښوولې چې روسیا ممکن پر روانو اونیو کې پر اوکراین حمله وکړي، خو روسیا دغه تور ردوي. اسرائیل په نړۍ کې لومړی هیواد شو چې تر 18 کلنې پوخ عمر کسانو او روغتیایي کارکونکو ته د کووید 19 ناروغۍ ضد څلورم ډوز تقویتي واکسین ورکوي. د دغه هیواد صدر اعظم نفتالی بنت پرون په یو ټلویزیوني وینا کې وویل، موږ اوس د دفاع یو نوی قشر خپل کړ. اسرائیل تیره پنجشنبه هغو کسانو ته چې د بدن دفاعي سیستمونه یې کمزوري دي د کورونا ضد واکسین د څلورم ډوز ورکولو اجازه ورکړه، چې په دې اقدام کې هم د نړۍ تر نورو هیوادونو مخکې شو. د کورونا ویروس اومیکرون بڼې په نړۍ کې په بېساري ډول ډېر کسان اخته کړي دي، خو داسې ښکاري چې د کورونا ویروس دغه بڼه خفیف علائم لري او د مخکنیو هغو پرتله د لږو کسانو د مړینې سبب کیږي. او ټویټر شبکې د امریکا د متحدو ایالاتونو د کانګرس د لانجمنې غړي مارجوري ټیلر گرین حساب وربند کړ. ټویټر ویلي د هغې حساب یې ځکه ورتړلی چې هغې د دې شبکې له هغې پالیسۍ سرغړونه کړې چې دوی د کووید 19 ناروغۍ په اړه د غلطو معلوماتو خپرولو په اړه ټاکلې ده. د جورجیا ایالت د دې سیاستوالې د ټویټر حساب پرون وروسته له هغې د تل لپاره وتړل شو چې هغې له دې شبکې 15 وارې خبرداری واخیست. مارجوري ټیلر گرین چې د مخکېني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له عمده متحدانو ده، په وار وارې د کورونا ضد واکسین د خوندیتوب، دولتي دستورات او د ماسک د کارونې د مؤثریت په اړه شک خولی دی. روغتیایي متخصصان وایي کورونا ضد واکسینونه خوندي دي او په دې وایرس د اخته کېدو، بستر کېدو او مړینو مخې تر ډېره نیولې ده. دا مهم خبرونه.
افغانستان کې اوري طالبان وایي د افغانستان د ملي اردو د جوړولو لپاره کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد اسدی رډو ته وویل چې د پوز جوړش لپاره ټول پلانونه برابر شوي چې پخوانی مسلکی افسران به هم پکې وي. شغل مجاهد د غشان د اړتیا پر مهال په دې پوز کې د شزو د شاملې دوه خبره هم کوي. په ورته وخت کې د تیر جمهوریت نظام ځینې پخوانی سرتیری د طالبانو له حکومت غواړي چې بیرته خپل دندو ته اور وګرځوي. نور حال د فیروزی عزیزی پراپور کې.
طالبان د افغانستان په ټولو قلوردوګانو کې د نوي پوز د جوړولو د کارونو د روانېدو خبره کوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې کته هم د نوي جوړیدونکو ملي اردو د کارش می پاړه څونه ویل او تایید کړ چې اوس مهال د دوی د حکومت د دفاع وزارت په ټولو قلوردوګانو کې کار روان دی چې ملي پوز جوړ کړي. ښاغلی مجاهد وویل د اړتیا له مخې به وروسته د پوز په لیکو کې ښځې هم شاملې وي. هغه وویل چې کله چې عملیاتونه کېږي په تلاشۍ او نورو مسایلو کې ښځو ته هم اړتیا شته. وړاندې ځینو رسنیو راپورونه ورکړي چې طالبان هوډ لري د سلو زرو په شمېر اردو جوړ کړي. همدارنګه څو موده مخکې د طالبانو د پوز مشر قاري فصیح الدین الجزیره ټلویزیون ته ویلي و چې دوی پلان لري د 1500 په شمېر اردو جوړ کړي. خغلی مجاهد د ملي اردو د لوجستیک او تجهیزاتو لپاره وویل چې د دوی حکومت پلان لري چې د دوی لوري په جوړیدونکو ملي اردو د هیواد په کورنۍ اوایدو اکمال او تجهیز کړي. ذبیح الله مجاهد وای انتحاري یا د دوی په خبره استشهادي جالبه هم د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې د ځنګړو ځواکونو په توګه په ځنګړي شمیر جوړتي چې په خبره د خاص عملیاتونو لپاره به کارول کیږي. نوموړي وویل د ملي اردو په لیکو کې به پخواني مسلکي افسران هم وبلل شي. خو د تیر جمهوري نظام د ملي اردو ځینې افسران وایي چې د طالبانو حکومت د دوی د ژوند د خوندیتوب تر څنګ په نوي جوړیدونکو پوز کې دوی ته هم دندې ورکړي. د دې ډلې د تیر حکومت د ملي اردو افسر نجیب الله او د کمانډو ځواکونو یو افسر چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي. هر یو تر شپږو کلونو زیاته موده د تیر نظام په ملي اردو کې دندې ترسره کړې. ازادي راډیو ته وویل چې دوی د هیواد خدمت ته آماده دي په دې شرط چې دوی ژوند وژغورل شي او امنیتي مشکلات ونه لري. دغه افغاني افسران ځکه داسې څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې د طالب وسلوالو لوري د افغانیو امنیتي ځواکونو او افسرانو د شکنجو ویډیوګانې او راپورونه خپاره شوي دي. همدارنګه وړاندې د بښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي و چې طالبانو له خپل واکمنۍ وروسته تر همدې ورځو شاوخوا سل پخواني امنیتي ځواکونه وزلي دي. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ویلي دي د خپل مشر ملا هیبت الله فرمانی چې د عمومي افریقا په اړه دی په خپل ځای دی. د یادونې وړ ده چې وړاندې هم طالبانو په بیلابیلو خبریناستو کې د نوي پوز په برخه کې د پخواني مسلکي افسرانو وربللو خبره کړې وه. د طالبانو په لاس افغانستان د حکومت تر سقوط مخکې د دغه هیواد د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت شورا د وروستیو راپورونو له مخې په ټول افغانستان کې شاوخوا 3.5 لک ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه موجود وو. خو د تیر میلادي کال د اگست د 15مه نیټه د طالبانو په واکمنۍ د پاوز او پاشل سره چې یو شمیر یې له هیواد بهر او ځینې هغه وسې په افغانستان کې پاتې دي بيدندو ګرځي. بلې شیبر صاحب
مننه. و موردل چې د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ازادي رډو ته ویل دي چې دوی د پاوز په جوړولو باندې کار پیل کړی دی او کچرته اړتیا و په دې پاوز کې به شزیم شامل وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ترکی رسنیو راپور ورکړی چې د ایران او ترکی په پوله کې یو افغان میرمن د سړې هوا او زیاتې واورې له امله مړه شوې ده. د ترکی وان ولایت هم پرون ناوخته په یو بیان کې تایید کړه چې افغان میرمن ترکی ته د اوشتو په لټه کې و، خو د سړې هوا او زیاتې واورې له امله یې په لار کې سا ورکړه. په خواله رسنیو کې څو ویډیوګانې خپرې شوې چې د دې میرمن دوه ماشومان ایراني کلیوالو ژغورلي او ساتنه یې کوي. صفی الله سنسای په دې اړه راپور لري.
د ایران د لویدیز آذربایجان د بلاسور په کلی کې د یوې افغاني میرمنې مړه پروت ده. له دوو بچیانو یې کلیوال مراقبت کوي. ګڼو ایراني او ترکی رسنیو له هغې ډلې سی این این ترک او ایران وایر د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ترکیې ته د اوښتو په لټه د افغان میرمن د سړې هوا له لاسه مړه شوې او ماشومان یې چې 8 او 9 کلن یاد شوي ژوندي پاتې دي. له دې کلیوالې سیمې په خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې یوه وړه ماشومه او یو وړ هلک یخی هوا سخت جوبل کړي او ګوتې سره سريخي شوې دي. کلیوال تر خپل وسه هڅه کوي چې لدې ماشومانو سره مرسته وکړي. څوک ګرمي او بوور کوي او څوک ډوډۍ، څوک کولای شي دوی حال ښه کړي. د ترکی وان ولایت یک شنبه له غرمې ورسته په یو بیان کې د افغان کډوالې مړینه تایید کړه. په بیان کې راغلی د جنوري په لومړۍ داسې راپورونه خبره شول چې یو مور له دوو ماشومانو سره په داسې حال کې چې غوښتلې د ایران له لارې د ترکیې خاورې ته ننوځي په سرحدي سیمه کې یخ وهلې او مړه شوې ده. ماشومان یې نږدې کلي ته رسول شوي. وروسته معلومه شوه چې دا غمجنه پیښه د ترکیې په خاوره کې نه بلکې د ایران په خاوره کې شوې. دا کلی د ایران د بلاسور کلی. دا کلی د ترکیې پولې ته نږدې پروت دی. د ښځې جسد او د هغې دوه ماشومان د کلیوالو لخوا ایراني عسکرو ته سپارل شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یا په ایران کې د افغانستان سفارت تر دې دمه د یادې پیښې په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې هم د ایران او ترکیې په پوله کې د سړې هوا او نورو پیښو له امله د ګڼو ناقانونه افغان کډوالو د مړینې راپورونه خپاره شوي. سږ کال حمل میاشت کې هم افغان چارواکو تایید کړه چې د ایران او ترکیې په پوله کې 4 افغان کډوال د سړې هوا او طوفان له امله مړه شوي. د راپورونو له مخې وروستیو څو میاشتو کې لږ تر لږه 4 تر 5 زره افغانان د ورځې ایران ته ننوځي او د ژمي په موسم کې دا شمیر لا پسې لوړ ځي. سره له دې چې ایران د ناقانونه افغان کډوالو په وړاندې سخت چلند کوي او بیرته یې دغه هیواد ته استوي، خو افغان کډوال په دې لټه کې وي څو د ایران له پولو واوړي او ترکیې ته ځانونه ورسوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت بیا اعلان کړی چې د ناقانونه کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره د ایران له پولیس سره امنیتي دیوال جوړ کړی او هڅه کوي چې په دې ټولې پولې باندې ورته دیوالونه جوړ کړي. د اگست په 15مه په افغانستان باندې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼ افغانان په دې لټه کې دي چې له هیواده ووځي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM څو ورځې مخکې په خپل یو کلنی راپور کې اعلان کړ چې سږ کال څه باندې 6.5 لک افغانان د جنگ جګړو په سبب له خپلو مینو کډې ته اړ شوي او دمګړې په ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان کې په 2 میلیونه او 2 لک قانوني افغان کډوالو سربیره 3.5 میلیونه غیر اسناد لرونکي افغان کډوال اوسیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوریدلی شي. د ازادي راډیو .com په ویب پاڼه کې تاسو د هغو راپورونو متن وسلی شئ چې د ازادي راډیو لاري د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې خبري شي. همدارنګه هغه مرکې چې د ورځې په ترڅ کې ازادي راډیو خبرو هغه تاسو د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې بیا هم اوریدلی شئ. زموږ ونیس پروګرامونه هم زموږ په ویب پاڼه کې شته. همدارنګه ویډیوي خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو په خدمت کې دي. تاسو کولی شئ چې زموږ ویډیوي راپورونه او مرکې هم زموږ په ویب پاڼه کې واورئ. دولس بجې او 15 دقیقې د اقتصادي خبرونو سره مخه کوي چې د افغانستان تازه مهم اقتصادي خبرونه څه دي.
د افغانستان صنعت او سوداګری وزارت په ټوله هیواد کې د وړو د فابریکو او سیلوګانو د ارزونې په مخه یو پلاوی ټاکلی دی. د دې وزارت وین مولانا زهیر نن ازادي رادیو ته وویل یاد پلاوی په ټولو ولایتونو کې د وړو له فابریکو او سیلوګانو څخه لیدنه کوي او د دې ستونزې بل نږدې اوري. د ښاغلي زهیر په خبره د وړو د فابریکو او سیلوګانو ټولنې مسؤلونه هم تیر ورځ د وزارت له چارواکو سره په لیدنه کې خپل ستونزې له دوی سره شریکې کړې دي چې د بانکي سیستم او سوداګریز لارو په برخه کې دي. مولانا زهیر وایي د وړو د فابریکو او سیلوګانو د ارزونې یو مخه په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وړو د بیو پورته کېدل دي چې دوی غواړي په دې توګه د ستونزې ته یو حل لار ولټوي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د ډالر په پورته کېدو سره د خوراکي توکو په ځانګړي ډول د وړو په بیه کې هم د پام وړ لوړوالی راغلی او د یوې بورې وړو بیه له 1400 افغانیو څخه 2500 افغانیو ته پورته شوې. په افغانستان کې د فولادو، پلاستیکو، ګولډن سټون، ګرین سولر او بیټریو فابریکو خاوندانو د خپل ستونزو د هواري په مخه د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مسؤلینو سره ناسته کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې نن سه شنبه په دې اړه پیښ خبره کړې. خبر پاڼه کې ویلي چې یادو فابریکو لرونکو د بانکي نظام غیر عادي فعالیت په بهر کې د سوداګرو بند پاتې شوی نقد شتوانی او د واردونکو توکو پر سر لوړې تعرفې هغه موارد یاد کړي چې د حل لپاره باید اقدام وشي. د خبر ځای په حواله د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست یونس مومن د فابریکو خاوندانو ته د دوی د ستونزو د حل کې دوښمنه ورکړې ده. دغه فابریکو لرونکو په داسې حال کې خپل ستونزې تر مسؤلینو رسوي چې له دې وړاندې د یو شمېر راپورونو له مخې په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته د پروتو ستونزو له امله شاوخوا 40% فابریکې له فعالیت غورځېدلې دي او مسؤلین یې ګواښ کړی روان حالت کابو د سوداګرۍ او پانګونې لپاره لازمه زمینه برابره نشي، ډېرې نورې فابریکې به هم له ورته حالت سره مخ شي. او نن د افغانستان بانک لخوا افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 104 افغاني دریاتیا پوله، یو ایرو 114 افغاني 14 پوله، یو انګلیسي پوند 101 افغاني 88 پوله، یو سودریال 26 افغاني 30 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 22 پوله، زر هندي کلداري 1299 افغاني او زر پاکستانی کلداري 1535 افغاني.
لاقتصادي خبرونو به یو اقتصادي مطلب ته مخه کړو. په نورستان کې د یونیسف یا ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ د صندوق لخوا 15000 کورنیو ته د نقد مرستو د ویش لړۍ پیل شوې ده. هر کورنۍ سره شاوخوا 250 امریکایي ډالر مرسته کیږي. شاوخوا مې ځکه وویل چې دا یو پلان ورکول کیږي. په لومړي قسط کې 1500 افغانۍ ورکول کیږي. د مرستو ویش قرارداد د یونیسف لخوا د اکټیټ پونم همکاري مؤسسې سره شوې ده. تفصیل پرې راپور کې.
په نورستان کې د اکټیډ مؤسسې یو تن مسول میرویس الطاف ازادي رادیو ته وویل د نورستان په مرکز پارونه وو ولسوالیو کې د سروې لارې 15000 کورنۍ د مرستو مستحق ګڼلې چې هر کورنۍ ته 250 امریکایي ډالر ټاکل شوی او د غمرستې په دوه قسطو کې ورکول کیږي.
زمون کومکونه د یونیسف په مالی مرسته روان دي. د نورستان په اتو ولسوالیو کې نمړی سروي شوې ده او چې د یونیسف لخوا انتخاب شوی کورنۍ تقریبا 15000 کورنۍ دي چې هر کورنۍ سره نمړی قسط کې 1500 افغانۍ مرسته کیږي چې دغه پروسه د مرکز پارون په شمول نورګرام و اما وایګل کې روانه ده. نو ډیر زر به نور ولسوالیو ته وغځيږي.
نورستانیان هم د یاد مرستو پر ویش خوختي، خو غوښتنه یې دا ده چې د مرستو اندازه او د خلکو شمیر باید زیات شي. د دوی په خبره چې نورستان کې ډیری خلک بیروزګار دي، وچکالی او روانو اقتصادي ستونزو یې ژوند کړاوونو سره مخ کړی دی. د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي مولوی پاچا ګل چې مرسته ترلاسه کړې وایي
الحمدلله ټول خلک په شفافیت ډول باندې نمونه لیست مطابق اخلي او غوزامه ورته رسول کیږي. خو زمونږ یوازینې هیله بیا هم دا ده چې ډېر ولسونه زمونږ پاتې دي. زمونږ ټولو هیله دا ده چې دغه مامورین یو ځل بیا هم په دغه ولسونو منځ کې وګرځيږي او دغه باقي مانده خلکو ته هم دا غوزامه ورسیږي او ټول ولسونه په دې ډېر زیات خوشحالي واقعا دغه مظلوم ولس په دې سختو شرایطو کې دلته کاروبار او مشکلاتونو سره دوچار دي او دې سره به دا وکول شي چې په دې ژمي کې یو مړی روزي خاوندان دا ولسونه موګرځي.
په نورستان کې 15000 کورنۍ سره په داسې حال کې د مرستو ویش پیل کیږي چې تیرو جګړو او روان اقتصادي حالت په میلیونونو کسان ځپلي او په دې یخ ژمي کې د خوراکي او ژمنیو توکو د نشتوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. که څه هم چې د یونیسف په ګډون یو شمیر مرستندویه ټولنو او هیوادونو بې وزله افغانانو سره مرستې پیل کړي، خو د خلکو په خبره چې په افغانستان کې بیروزګاری او بې وزلي د هرې ورځې په تیریدو مخ په زیاتېدو ده. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې په افغانستان کې 23 میلیونه کسان ولګې سره لاس او ګریوان دي او له ډلې 3.5 میلیونه ماشومان سخت خطر سره مخ دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
د افغانستان پر ختیځو پولو د پاکستان له لوري په تیرو 2 کلونو کې له ادعا سره سم د پاکستان لخوا توغندي وشتل کېدل. وروسته تر دې چې د اګست 15 طالبانو کابل ونیو، دا ډزې بندې شوې. په روسیو کې یو ځل بیا دا ډزې پیل شوې دي چې د ځینو پیښو ویډیوګانې په خواله رسنیو کې هم خپرې شوې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د دې خپرونې په 2 نیمه کې، یعنی تر 12 بجو وروسته، بحث اوریدلی شي. خو اوس په بیا هم پاکستان ته مخه کړو. د پاکستان ستر ښار کراچۍ ته به مخه کړو. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځل بیا د پاکستان له حکومته د خپلو بندي ملګرو د خوشی کېدو غوښتنه کړې او خبرداری ورکړی که داسې ونه شي نو شایي اوبه له سره تیرې شي. د کراچۍ په پرونی جلسه کې د خبرو پر مهال د دې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د دغه خبرداری وضاحت ورنه کړ، خو زیاته کړه چې له پښتنو سره تعصب روان دی. پی ټی ایم یا د پښتنو غورځنګ له تیرو 2 میاشتو راهیسې له زندانه د علي وزیر او د دوی د نورو ملګرو د خوشی کولو لپاره د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجي جلسې زیاتې کړې دي او اوس وایي که ضرورت و نو د بلوڅو او سندیانو سره به په ګډه د اسلام آباد په لور احتجاجي لاریونونه وکړي. بشیر ګواش په دې اړه راپور لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د علي وزیر حنیف پښتین او اویس عبدال او نورو ملګرو د خوشی کولو لپاره اسلام آباد ته د لاریون یا لانګ مارچ په تیاریو بوخت دي. د کراچۍ په سوراب ګوډ کې د جنوري په 2 مشهوي جلسه کې هغه د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د دې کسانو د پریښودو، د وسلوالو پر ضد د بې توپیره کار او نورې غوښتنې دي ومني. منظور پښتون وویل چې ملګری د ریاست پر ضد د خلکو د هڅونې په تور نیول شوی، خو د هغه په وینا د خلکو د قانون له مخې په سولیز ډول خپل حق غوښته دي. د پاکستان حکومت تر اوسه د هغه د خبرو په اړه څه خبرګون نه دی خوده، خو په خای په بیا بیا ویلي چې دوی د ټولو وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي. پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پارلمان غړی علي وزیر د 2020 کال د دسمبر پر 14 په پېښور کې نیولی و او وروسته یې کراچۍ ته ولیږه. پولیسو پر هغه تور پورې کړی چې نوموړی په سوراب ګوډ کې د یوې جلسې په وخت د پاکستان د امنیتي ادارو په ضد په وینا کې خلک راپارولی دي. خو نوموړی دا تورونه بې بنیاده بللي. د کراچۍ په ترګرۍ ضد عدالت کې دغه د مقدمې اورېدنه بعد د جنوري په 15 کېږي. البته په ورته یو بل کیس کې سپریم کورټ د هغه ضمانت منظور کړی و، خو دی لا هم په جیل کې دی. پښتین د سند صوبې پر حکومت غږ وکړ چې پر علي وزیر او نورو پښتنو درج شوي اف آی آر له پولیسو واپس واخلي او په دې ښار کې دی د پښتنو ژوند خوندي کړي. تر اوسه په سند صوبه کې پیپلز پارټي د منظور پښتین د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د دغه ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي و چې د علي وزیر د قضیه په اړه وزیر اعلی ناخبره ساتل شوی دی. د کراچۍ په جلسه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو تقریر کوونکو د پاکستان له امنیتي ادارو غوښتنه وکړه چې په وسلوالو کې دی ښه او بد نه ګوري او امن دې پر ځای کړي. د پاکستان پوز د تازه دی غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي، خو په خای دریس خودل چې د امنیت لپاره د زرګونو سرتیرو قرباني ورکړي چې لوجه په قبایلی ضلعو کې له 90% زیاته خاوره له وسلوالو پاکه شوې ده. منظور پښتین د کراچۍ په جلسه کې د افغانستان پر حالاتو هم وغږېده او له خلکو یې وغوښتل چې د بېوزلو افغانانو سره مرسته وکړي. نوموړی زیاته کړه چې د جنوري په 10 بعد پی ټی ایم خواخوږي د امریکای په لاس انجلس ښار کې د افغانستان لپاره یو مظاهره کوي.
ستاسو له پیغامونو
ما نوم ګل محمد وروره د ډنډ ولسوالۍ څخه زحمت ورکوم. زموږ ماشینه باندې دغه وروره تاسو یو کوشش سره وکړي او دغه ځواني وکړي چې ما دې صرف د نوم پیغام یو دوه درې غاسته دغه کې شپږ میاشتې ماشینه مو باندې په خدا کې د دکاندارانو څخه په لارې کې راځي چې پور وړي در بدر یا دې بل کومک را سره وکړي یا دې ما خپل ماشینه راکړي موږ څنګه وکړو؟ په خدای د دکاندارانو څخه دغه نه درکو سبا درکو هغه بیا وزن دي بیا بلی او چیرته اوس موږ یعنی په خدای د وو محمد پور وړي په خدا کې اورل ورو اریان پاتې او بل کومک کجرا سره وکي چې راغ نه راکي کومک کجرا سره وکي موږ په خدای د فکر سره مخامخ راغ موږ پیغام نشر کوي چې ورور د طالبانو چارواکي واوري د موږ څنګه مش په زمه نه است بل څو مولا کده یو غوانی مولا کوي.
السلام علیکم د ننګرهار ولایت دلال پوری ولسوالۍ د شفاور د کله ګلدین تای سره په تماس کې ما زمونږ دا درخواست چې په افغانستان کې په لکونو شل او شوت لیدین خلک او د الله د اسری زفره پراته دي. زمونږ حکومت دا درخواست چې دا سره همکاري کوم هغه خلکو سره شوې دي چې هغه په طالبان سره په جنگ کې یا په درون باندې یا په توګه کټ باندې لګیدل او هغه له مواد مرکب له هغه سره به کومه کم کاوه کوم تاسو بنات چې کوم ځای د الله د طرف نشل او شوت او مېب او د الله د اسری زپارو هغه له نه کوم مواد ورکړي دي نو له په مواد کې به خبر کړل نو ته خو دې دغه کړې زکه ویلې ته د غلب کتاب ته نه جوړول او چې په ټانګه بیا په تو پر اکټه بیا په د وسپنې چیز باندې لګیدل هغه له مواد ورکول. زمونږ دا درخواست چې د خواري کولې شي نه مجدوري کولې شي هغه د الله د اسری زپارو په کتون کې پرسته دي کار دن په مچ کولې شي نه دوب کولې شي د دوی لپاره کوم غواړو او دې نه دا خبره چې هغه مریضان چې په افغانستان کې هسپتال او ډاکټران او همدارنګه د ویلې خو د چا وسنه کې د څه مریضان خوران چې په کوم دي پراته دي او د الله د سینه بل هیڅ کې نشته دي او هغه د څه مریضان دي چې د مرګ په سلګو کې پراته دي او داونه د وی د لاسه کیږي دغه شان خلکو لپاره سرکاري د وین او د حکومت ته زمونږ دا درخواست چې دا کم دي لسی دي دواز لپاره دوه لپاره چې دغه ټیکټ کې دا سرکاري شه او د خلکو سره همکاري کوم کوشي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
او سجر اډو په منځنۍ سپه 12 شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري. د کرکټ لړګره نن د جنوبي افریقا او هند ترمنځ په جنوبي افریقا کې ټیسټ لوبه پیل شي. دا لوبه په همدې شیبه کې پیلېدونکې ده، یعنی تقریبا یو د خبروسته تیر اونۍ د دوړو لوبډلو ترمنځ ټیسټ میچ سر شو، هغه هند وګاټه. بل ټیسټ میچ د نیوزیلند او هند ترمنځ روان دی، نن یې دریمه ده. په دې لوبه کې چې نیوزیلند د ټیسټ لوبو په اتل دی په نړۍ کې بنگلاديش د شلوبې دلې دی. بنگلاديش تر اوسه پورې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي، 401 منډي جوړې کړې دي. تر دې مخکې نیوزیلند بیټنګ وکړ. نیوزیلند په پیل کې ډېر ښه روان وو، ډېر کم کسانې
په 109 باندې دوه کسان اوټ خو ورسته دی نیوزیلند لوبغاړي ډیر ژر شریو په بل پس وسوسېدل چې 328 منډې جوړ کړې او ټول لوبغاړي له لاس ورکړل او د دې لوبې له دوه ورځې پاتې دي معلومه شته چې په راتلونکو دوه ورځو کې لوبه په کومه خوا رواني شي تر دې دمه بنگلاديش دریا بیا منډې تر نیوزیلند مخکې دی خو کدا لوبه مساوي هم شي د بنگلاديش لپاره دا یو ویاړ دی چې د ټیسټ لوبه له اتل سره په دې ډول باندې لوبه کوي وړاندې دا سجرډو په دې خبرونه کې بحث لرو دا بحث د دې په اړه کې د پاکستان له خوا له ادا سره سم د افغانستان نور ته توغندي وشتل کې شي مخکې تر دې چې د باسته مخه کړو دولس په جواب دښت حقیقي د لنډ خبرونه له سفیولا سانګ زیس خاور
طالبان وی دی وی سل درکسی جی اردو د جوړولو کارونه په بشپړی دودی دا خبره د دوی ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وکړه د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبد السلام انفی له یو ډله افغان او روسی پنګوالو سره د تیلو او غازو د استخراج او تصفیه په اړه باندې خبرې کړي د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست په اکثریت ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل اوکرایني سیال ولودمیر زيلنسکي ته وویل ک روسیا پر اوکراین نور تهاجم وکړي واشنگتن او متحدان به قاطع جواب ورکړي اسرائیل په نړۍ کې لومړی هیواد شو چې تر شپږ کالنې په خمره کسانو او روغتي کارکونکو ته د کووید 19 ناروغي ضد څلورم دوز تقویتي واکسین ورکوي او ټویټر شبکې د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس تلنجمنې غړي مارجوري ټیلر گرین حساب وربند کړ
پینځوشت دقیقې
دو خبرې دی یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف پینځو فیصد
متاسف یم چې
حکومت ته چکرې
نظام ته کول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه او نیکی هلی ز صفی الله ستانګزایمو یا واربیا د ازادي رادیو د غونیز بحثه خراغلاست وایم له پاکستان سره د افغانستان اوګدات باندې 2500 کیلومتر پوله د لسیزو پوګدو کې د ناامنیو بریدونو قاچاق او لزګونو نورو پیښو شاهد پاتې شوی په تیرو شلو کلونو کې د ډیورن فرضی کرخې له هغې غاړې د افغانستان په سرحدي سیمو له هغې ډلې د کونړ نورستان او ننګرهار په سرحدي ولسوالیو همدارنګه د کندهار او په دیخوا په خوست کې هم په ځینو سرحدي سیمو باندې د پاکستاني ځواکونو لخوا راکټي بریدونه او دیخوا ته راتګ شوی دی اوس چې طالبان هم واک تر رسیدلی هغه ډله چې دراپورونه لمخې کلونه د پاکستان له ملاتړ برخمنه و بیا هم د افغانستان د غسیمې ناقرار دي په ورستیو څو ورځو کې د کونړ په سرحدي سیمو باندې د ډیورند فرضی کرخې له هغې غاړې سلګونه توغندي راوشتل شوي چې پکې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او تر څنګ یې ګڼ مالي زیان رسېدلی دی په همدې ارتباط د ازادي راډیو په دغه اونیز بحث کې خبرې کوو چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره بیا هم دغه بریدونه ولی نه دی درېدلی پاکستان اصلا د دغسې بریدونو په ترسراوي باندې څه غواړي څومره افغان ولس زیانمن شوی دی باید څه وشي دا ټولې پوښتنې به له خپلو میلمنو کارپوهانو سره مطرح کړو له هغې ډلې ښاغلی احمد خان اندړ سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه او همدارنګه زردشت شمس چې پخوا په پاکستان کې لوړ پوړی افغان ډیپلومات و دوی دواړه زموږ په پروګرام کې میلمانه دي احمد خان اندر سب وصل شوې ده خغل شمس په هم راشي لمړی پښتنه بل تاسو کاندر سب لکه څنګه میچو ویل وسخه طالبان هم واک تر رسیدلې دی غډاله چې کلونه د پاکستان لملاتړ برخمنه بلل کېده نو پاکستان بیا ولی دغه سی بریدو نه کوي اصلا څه غواړي
سلامونه خغل سنیدې سب تاسو خپل ټول د تاسو د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوو پاکستان زمونږ هغه ګاونډي هیواد چې اویا کلن عمر لري او دا غسیمه ده چې د انګلیسانو ټول وخت د خپل مقاصد لپاره استعمال کړی ده او هیڅ کله دې ته موږ یو هغه ټینګ هیواد یو تاریخي هیواد نشو ویلای راځم زمونږ د هیواد پاکله په دې 15 کلو کې دوی د افغانستان د جګړې په مختلفو برخو کې چې مختلف حکومتونو دوی دته مواد سوق پیدا کړی دی او دا جګړه تازه ساتل ده اوس چې طالبان واک تر رسیدلی او دا چې ګمان هم کړي چې دوی د طالبانو همیان دي خو زه دی نظامی افسر په توګه ویلی سم چې پاکستان ته دا مهمه نه ده چې په افغانستان کې د چا حکومتي دوی کوشش کوي خپلو مخو اهداف ته ورسیږي. دوی ته هیڅ نوه دولت مشروعیت نه ورکوي، یوازې خپلو د مخو لپاره کار کوي، نه د طالبانو دوستان دي دوی، نه د پخوانیو مجاهدینو او نه د پخوانیو خلقو پرچم د دورې سره دوی کومه دوستي درلوده. دوی د افغانستان د خاورې د افغانستان د خلکو دښمنان دي. هیڅکله یو قوي حکومت یو قوي افغاني دولت نه غواړي، نو د دې لپاره دوی د زموږ د جګړې نه استفاده کړې ده. په ډېرو دغه د ډیورند ملحوسې کرښې نه په ډېرو ځایو کې ډېر وړاندې راغلي. حتی داسې ویل کېږي چې په پکتیکا کې سمکونیو کې دوی 10 کیلومتره وړاندې راغلي دي، او د ښاغلي پخواني ولسمشر اشرف غني په وخت کې هم په کونړ توغندۍ راورولې چې ټولو نړیوالو هم ورته کتل. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو زموږ سره تعهدات هم درلودل چې زموږ له سرحدونه به دوی دفاع کوي، مګر ټولو په رڼو سترګو کتل او دوی توغندۍ ورولې. زموږ خلک به جای کول، حتی کوشش کوي چې وړاندې راشي. ځینې ځای کې خپل تذکیري چې ورته کېږي هغه یې ویشلي دي. ډیر مقاصد لري دوی په دوه مخه درې مخه سیاست کوي. تاسو وینئ چې په نړیواله کچه باندې د طالبانو حکومت ځینې ځای کې په خپل سر لابي هم کوي، مګر اوس د حالاتو کړکیچولو لپاره تاسو وینئ چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه پیژندل شوی او د افغانستان خلک په یو اقتصادي تحریم کې دي. دوی بیا د خپلو توغندیو ورولو پروګرام شروع کړ، تر هغه لوځ نه په استفادې سره کوشش کوي چې د افغانستان په حکومت باندې دغه کرخه په داشان په رسمیت پیژني چې موږ ورسو او دا وو چې تاسو ولې توغندی یا ولې له خط نه مخکې راغلي چې دوی دغه خط معلوم کړي. په دې کې باید افغانان ډېر افغاني چارواکي باید ډېر اساس وسیږي. دوی کوشش کوي چې توغندی وری تر هغه زموږ هیاتان ورسي او د خط پر اسمت پیژندل خپل د خط معلومول دي. نو په د ګندمک په ماده کې دا چې راغلی یو ماده ده چې دغه خط باندې باید 4 کیلومتره اخواته د پښتونستان خواته او 4 کیلومتره د افغانستان خواته هیڅ نو پوځي پوسیو اډې نه وي او دا سیمه به آزاد قبایل یادیږي. خو لبد مرغه چې د پاکستان حکومت زموږ د جګړې د حالاتو او د مختلفو دولتونو تحولاتو له بدلونونو سره دوی خپل استفاده کړی ده کنه د ډیورند کرښې قرارداد په 1991 کې پوره شوی ده او دا
بل خغل اندر دی تاریخی مسائل تو بیا راشو خوځو وایم چې دغه بریدونه خدا شل کال وشول تیر حکومت خو پرځای او ډیپلوماټیکی اړیکې او چارې وی ټول نړیم پرسمیت پیژندل. اوس طالبان هم که څه هم دوی واکمندي خو هغه نړیوال رسمیت نه لري، مګر دغه بریدونه ولی مستند نشول، ولی ملګرو ملتونو ته شکایت و نشو، لزګونه بیوازله خلک په دغه سیمو کې هغه خلک چې دغه بریدونه نه عمل ته پاتې دي یا وسنه و چې راوځي یا په خپل پټیو بس کاروندو کې لګیا دي کار کوي او خپل روزګار چلی. دوی مړه او ټپیان شو، مالونه او څاروي تلف شول، کورونه وران شول. دغه بریدونه ولی مستند نشول د افغان حکومت لوري؟
تاسو ویني چې په هغه وخت کې هم پاکستان ته د افغانستان حکومت ډېر ضرورتونه درلودل. اول ته د سولې پروسې روانې او د پاکستان همیشه د افغانستان حکومتونه له خو غوتنی ولیدي او د افغانستان حکومت هم هلته نړیوال ځواکونه پراته او ډیر یو ضعیف برخو دی بډاکله وکړي کنه باید له دوی سره متقابل عمل اجرا کړی وای تر هغه دوی د بیا ځلې لپاره دا ځنه وای چې کړی.
خغله اندر زغواړم وایم چې تاسو د متقابل عمل یادونه وکړل. د طالبانو لوی درستیز قاری فاسی الدین فطرت څو ورځې مخکې د ننګرهار سره د سیمو ته ورغلی او پرون هم فکر کوم پکتیکا ته تللی او الته څرګندونې کړې دي. د په وار وار ویلي دي چې موږ له پاکستان یا له دغه ګاونډي سره ښې اړیکې غواړو، خو که زموږ په خاوره باندې هر څوک تیریو کې ځواب ورکوو. د دفاع وزارت د دوی ویاندم ویلي چې موږ د دغه د کونړ وروستیو بریدونو جواب ورکړی دی. هلته په سیمه کې هم قمندانانو ویلي چې جوابونه هم ورکړي دي او ویډیوګانې هم ښکاره شوي دي. علاقې ډلې دغه اغزن تارم دی ورټول کړی دی په ځینو سیمو کې. مګر ځینې د طالب مشران بیا مثلا د دوی د بهرنیو چارو وزیر بیا له پاکستان سره ښې اړیکې غواړي. دغه مسله یې نه ده یاده کړې. په جنوبي سیمو کې یو بل قمندان د پکتیکا یا پکتیا فکر کوم هغه ویلي دي چې د پاکستان ستاینه یې کړې او صفتونه یې کړي دي. د دوی د دوی په خبره کامیابي کې ویل چې پاکستان لوی لاس درلود. دغه دوه دریزونه دي، یو یې ښه صفت کوي او بل وایي چې که په موږ برید وکړي بیا به مو نه پریږدو. ولې یوه خوله نه دي فکر کوي او څه باید وکړي دوی؟
ګوري سړي صاحب، دا موضوع یو بینالمللي موضوع ده. د سرحد یا د خط د دغه ډیورنډ کرښې یو بینالمللي موضوع ده چې دا باید حقوقي اړخ لري. دا باید د ملل متحد سره د افغانستان حکومت وغږېږي. متاسفانه چې اوس افغانستان په یو بل حالت کې ده او راځم دې ته چې پاکستان هم د تیر وختو کې خپل جاسوسان لري، حتی په طالبانو کې خپل نفر لري. ځکه دوه خولې دي، دوه رقم ویناوې موږ اورو. مګر هیڅ کله به افغانان خرڅ نشي او دا دوی نشي کولی چې زموږ د سرحد نه په خپله یا د خپل ډیورنډ کرښې نه په خپله ګټه استفاده وکړي. د طالبانو حکومت هم نوی ده او د جنگ تاریخ کې موږ وایو موږ تر اوسه پورې داسې منظم اردو نه چې پاکستان د اردو په مقابل کې جنگي. خو د افغانستان سره خطو یا د ډیورنډ کرښې یا د افغانستان نور سرحدونه ټول وخت افغانانو عام خلکو ساتلی دي. هغه هیڅکله به اجازه ونه کړي. او دلته زما نظر باید د طالبان اسلامي امارت ملګرو ملتونو ته او نړیوالو ټولنو ته بیا ته مراجعه وکړي، ځکه پاکستان هیڅ کلم پاره منه کینی. ولو که دلته هر قسمه حکومت راشي، دوی د هر افغاني حکومت په ضد باندې کړکیچونه جوړوي، تورستي ډلې جوړوي په سرحد کې. د سرحد یا د خط موضوع د دې لپاره دوی تازه ساتي چې د افغانستان لوري که هر دولتي دغه د ډیورن مرخصه خط چې وخت پرسوي دا په رسمیت سره پیژني. تاسو لري زموږ ډیرو چارواکو زموږ ډیرو ډیپلوماټانو زموږ ډیرو سفیران چې پاکستان کې کار کړی په دې ورسوي کې په میډیا کې هم دا خبرې کیږي چې پاکستان دولس غوښتنې درلودې. دولس غوښتنې کې درې مهمې غوښتنې، دوه مهمې هم دا چې د ډیورن د کار کې په رسمیت پیژندل دي او د هندستان سره د افغانستان روابط خطر کول دي. نورو مادون هم ځ خبرې ما حتی دا هم دوی ویلي دي چې د افغانستان سیاسي دی په میډیا او کې د پاکستان په ضد باندې خبرې نکي. نو دوی غواړي زموږ سیاسي خارجي سیاست هم په لاس کې واخلي، زموږ د مادونونو استخراج یا قراردادونه هم په لاس واخلي. دوی ډیر خوبونه لري، خو دا خوبونه به په وبو کې لاوسوي دي او نور به هم لاوسي. یوازې د توغندوی وشتل دا زموږ د خلکو نفرت نور هم د پاکستان د دغه نام نهاده حکومت په ضد باندې پاروي راجګوي نور هم نفرت را پیدا کی.
مننه کوم خغله احمد خان اندړ چې تر دې دمه په دغه پروګرام کې را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، په دغه اونیز بحث کې په دې باندې خبرې کوو چې د پاکستان له لوري ورستی توغندیز بریدونه په څه معنا دي، د طالبان حکومت باید څه ډول خبرګون وخی او څه کول پکار دي په دې ارتباط باندې. د ویل د چې د جمعې په ورځو باندې نه دغه اونۍ په دغه څو ورځو مخکې د ډیورنډ کرښې له هغه غاړې د کونړ په څو ولسوالۍ له غاړې له شلتن باندې سلګونه راکټي بریدونه شوي دي. دغه بریدونه څو ساعته دوام کړی دی. د طالبانو سیمه ییزو قمندانانو ویلي چې دغه بریدونو ته په وخت باندې ځواب ورکړی او دوی چمتو دي که احیانا دغسې بریدونه دوام پیدا کړي نو دوی به یې ځواب کړي. د
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
اوریدونکو، زموږ د پروګرام یو میلمه تازه را سره وصل شوی، ښاغلی عزیز الدین معارج. البته ښاغلی احمد خان اندړ به په څو دقیقو وروسته بیا په دری پروګرام کې بیا هم له موږ سره ګډون ولري، خو اوس ښاغلی معارج راغلی. ښاغلی معارج، مننه چې ټلیفون مو واخیسته. زموږ پروګرام په دې چلیده چې د پاکستان دغه تازه بریدونه چې اوس بیا پیل کړي دي په کوناډا او ځینو سرحدي سیمو باندې، دا په څه معنا دي؟ اوس خو طالبان چې دوی کلونه په ملاتړ باندې تورن او په افغانستان کې حاکم شوي، نو دا بریدونه ولې کوي؟
ډېره مننه. زه بیا هم تاسو تحقیقي همکاران ته او قهرمنو اوریدونکو ته له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګور د پاکستان افغانستان یو مجري هېواد توګه باندې غرب هغه پروژې یا په ټوله کې ناتو امریکا چې هغه پروژې په دې سیمه کې پلي کوي، د پاکستان د یو مجري هېواد په توګه باندې دوی ستراتیژیک ملګری دا بنامې مخته وړي. د کونړ بمبار تقریبا د اوس مسلمانات د ډېر پخوانه د کرنیل صاحب د وخت نه پسو په تدریجي ډول باندې دا بمباریږي. دا لاداس دغه سیمه تخلیقي د سیمو ته امر ده چې دا سیمه تخلیقي نه ده، خر پروژې دي د نورو پروژې دي چې مثلا کېدای شي دلته دایشان یا نور اټادو تراوري چې پیچې کی او کرا کرا دوی غواړي چې وخیږي د پامیر سرچینو ته او هلته غواړي چې د ستاسو نقطه کې دایشان چې پیچې کوي رادار ناشتي تکه د کونړ د سیمه څخه دلته د غرو کې
خغل مارج دغه د کونړ بریدونه خو د داعش تر ظهور یا راتګ مخکې دغه شوی و، د شل کال روان دي. دوی نو فکر کوي تر دې وراخو اساسي هدف څه دی چې کوي؟
نه، کله چې دا بریدونه شروع شول د شل کال نه دي فکر کوم لږ تقریبا دغه نه هم کار دی خاطر شو سوي په همدغه وخت کې چې کله دغه بریدونه شروع شول وروسته کراکتر داعش مې سره راغی په عراق او په سوریه او په جګړه کې داعش کاکرا ظهور وکړ او بیا سره کې ولیدل څه په توره بور او په پاسر په شنګار او په نګرا په جګړه کې ولیدل څه داعشان دا سیمه د تخلیقي بل لاتو اهداف نه لري. دا د طبيعي وبسته ما وخت ذکر وکړ چینی دي او کچېره بیا که د مشکلات ډېر زیات پیدا شي خوراکي توګه تا کوي چې لجازو لولاد وکنه او د یک مراد ورکی دا چې په پنجابیانو ته هر کار کې زور کوي کیږي دی او خيار پدې چې دوی خپل ګړو ته هم ګوري دې کې اوس مثلا پروژور کرسیس د سیمه تخلیه سی باید خلک د جنه په ډول باندې ووزی او د مشکوک ډول باندې کسان راځي. پاکستان د پدې کې خپل کار هم کوي ځکه چې روان در رواني د ازغان تر مسؤل تقریبا په وجو کې کړل چې هغه سپی دې دوران فرضي خالي کرخه سو جوړه شوی او بیا ته آیل نقطې تقریبا 150 متر یا 150 کیلومتر رانه به هدا ډیر چا پلان درغله د افغانستان خاوره چې خاوره خطر ټکه په لور د ډیران د فرض کې څه دی خواته وړاندې راځان تر د کونر اوبو پر را د کونر سینه پر نه زیرا غلا ده. یعنی په دې لړ کې چې دا پروګرام څخه به استفاده ام کوي نور د کونر د بمبار کوم خاص اله تو هدف نشته. دا نقطې پامیر نقطې پامیر خورونه نیول دا د سیمه چې زنګلي سیمه ده اته وبو موجی دی چینی موجی دی اسکر خزوت بل لات دلیل نه دی.
مننه کوم خغله مارج تاسو په لاین کې پات شئ. زموږ د پروګرام یو بل میلمه هم اوس سره وصل شو، خغله عبد اللطیف متین د ملګرو ملتونو په خوانی کارکونکو او د نړیوال امنیت او نړیوال حکومت ولې کارپو. متین صاحب، له تاسو هم دغه پوښتنه کوم چې بیا په کونړ او ننګرهار او ځینو سیمو کې د پاکستان لوري دغه سي بریدونه شوې دي چې خلک په تشویش کې کړي دي، علت یې څه دی او تاسو څه ارزونه لرئ په دې ارتباط؟
نومره خطاست معرفت او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مننه. دا نو ډیره زړه موضوع ده، نوې موضوع نه ده. دا نو لکه څنګه چې معرفت شرح ورکړه کله چې د ډیورنډ فرضي کرخه از قرارداد لاسلیک شوې ده، د یو رئیس د مشکلات شته دي او دا به دوام هم ولري. خو ځینې مهم ټکي چې زه باید یاد کړم تاسو دې اوریدونکو د پام وړ هغه ده چې د پاکستان حکومت تل داسې کوشش کړی دی چې په دې سره باندې یو څه ستونزې پیدا کړي او مسائل لږ مغلق او پیچیده کړي او پاکستان ته ډیره بریده پورې په ډیر غلط پوهې غلط تفاهم سره وړاندې روان دی. تاسو متوجه اوسئ کله چې امارت اسلامي د افغانستان واک سکل د اگست په میاشت کې په لاس کې واخیسته، دوی غوړایسي د طالبان حکومت نړیوالو ته داسې ورخی چې ګویا طالبان د دوی د لاس آله ده او دا د دوی ډیره لویه سهو اشتباه ده. په دې چې د جنگ د علم د لحاظه که وګورو زه پوهیږم چې اوریدونکي به ځینې په همدې نظر هم وي، خو زه بیا په بل نظر یم. په دې چې د که دغسې هم وي مشکله ده، په دې چې د جګړې د علم پوهان کله چې دوی دا فرق د هغه سره پیدا کوي، کله چې دوی په فرق د یو جنګیالي او یو سرتیری باندې غږیږي، هغلته بیا فرق ډېر واضح کیږي چې د طالبانو د تحریک
د ستاسو غږ لرم
بخښنه غواړم چې مزاحمتونه نو مشکلات ستونزې شته دي، خو زه په بل نظر ورته په دې ګورم خبره به مې راټوله کړم چې د طالبانو ځواکونه تر اوسه هسې یو منظمه اردو او ځواک نه لري چې دوی د قوانینو او د نظامي اردو تعلیمات او د تعلیمات نامه اساس کار وکوي، در حالی چې د پاکستان غاړه دغسې د عساکر د تعلیمات نامه او د امر او د حکم تابع دي، در حالی چې د طالبانو ځواکونه دغسې نه دي. طالبانو ځواکونه اکثرا داسې دي لکه محلي ځواکونه، څه چې پېښه ولګي ښه لګي، څه چې بې بده ولګي زر اجراعات کوي. په د سرحد کې پراته د طالبانو ځواکونه دا لکه محلي ځواکونه داسې دي. دوی ته د پلرو د نیکونه د ډیورنډ د کرښې د کرړنې کرښې په اړه تاریخ ورته شرح شوی دی، ورته ویل شوي دي چې دا د افغانستان په زړه تیر اغزن تار دی. نو پاکستان دا ډېره لویه اشتباه کوي چې فکر کوي چې د طالبانو په ملاتړ سره به دوی وکولی شي چې د دې فرضي کرښې موضوع حل کړی شي. حال دا چې په سرحد کې پراته د طالبانو قواوې کېدای شي چې محلي قومندانان یې په خپل سر یو تصمیم ونیسي او په خپل سر اجراعات وکړي مخکې دې نه چې مرکز ته احوال ورکړي.
بله، مننه ښاغلی متین. ښاغلی مارج، لکه څنګه چې ښاغلی متین یادونه وکړله، دغسې په سیمه کې دوی اجراعات کوي. په کونړ کې هم ویلي دي چې بیرته موږ ډزې کړې دي، مګر وزیر د خارجي د دوی بیا وایي چې پاکستان سره موږ ملګرتیا لرو. په پکتیا کې یو بل قومندان د خپل دغه وروستي راتګ کریډیټ هم پاکستان ته ورکوي، ترې خوشاله دي. ځینې نور بیا مثلا د دوی لوی درستیز وایي که په موږ برید وکړي نه مو پرېږدو. دغسې دریزونه د دوی مختلف دي، ولې یو دریز نشي کېدلی چې یو مستحکم او واحد دریز ولري؟
ګوره درسن، دغه دریزونه انفریبي ده، یعنی خلک غولول دي یا مطبوعات مصرفول دي او د خلکو پام لري کول دي. لومړی دا چې دا بریدونه خو مخکې مونږ یادولي وکړل چې لاتو دلایل د مونږ په نظر باندې د متین صاحب نظر محترم ده، مختلف نظریات دي چې او باندې کېږي. خبره په دې کې د دولت د طالبان د امارات او دولت په اساس د مستقل هیواد په توګه باندې لومړی خو داسې دوی نشي کولای مثلا برید بهته جواب ته دغه اندازې پر وخت دوی بهته پنجاب ولي راټکه پور د افغانستان خاوره ده، او که چېرې دوی بریدونه کوي بیا هم د پښتنو په سیمو باندې کېږي او پاکستان د خدا بې تفاوته پښتون پښتون مړ کېږي. که دوی چېرې برید کوي خو بیا هم خپله خاوره بېرته ولي. نو په کار دا او بل دا خبره ده چې انډول هم د پوځي لحاظه وسلو لحاظه باندې برابر نه ده. صحیح ده چې بدون له وسلو د افغانستان حماس څخه دا اوس اعلان وکړي پاکستان سره جګړه اعلان کړي، دا تم متم سره پاکستان څخه کوي شي، ځکه افغانان دا تاریخ قدرت ده. دوی پخوانم چې انګریزان راتللي نو اصله ډېره مدرنه وسلو سره موږ سره پوره وه، په اصفهان چمله وسله تقریبا موږ سره توپ او ډېر مجه 15,000 عسکر شاه حسین صفوي راولېږده. د شاه محمود هوتک سره 15,000 کسان وو، 8,000 په اول نه جاوه بلکې په توپو باندې له منځه لاړه. ډېر محدود واړه کسان سو 15,000 او سره راکتې وکړه لاړه تر اصفهانه پورې ورسېده. دلته یعنې همت وکړه د نور اردو نور خلک چې دي هغوی تر خپل مرګ پورې جګړه نه کوي. کله چې زور فشار پراسي په شاتګ باندې کې مارم افغانان تر ډېر قوته پورې جګړه کوي او په دې سیمه په دې لاره باندې بیا د احمدشاه دراني په وخت کې جګړه تر ډېری پورې معلومه ده. دوی هر څه ښکاره دي. نو بنام دولت ته په کار دا چې یا
رسمي توګه د جګړې اعلان کړي او یا د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوال حقوقي ادارو ته په دې اړه باندې شکایت وکړي په واضح توګه. تفاهم موجود دی، لکه د کرزي صاحب په وخت کې، د اشرف غني په وخت کې دلته تفاهم موجود و او دا سیمه تخلیه کېدل دوی هم پکې لاس و ځایدي چې خلکو ته ورسې مرسته هغه وکړي، دوی خپله هم کوشش کوو چې کونه له سیمې نه وباسي او دا کار یې کړی ده. رینجر موټرو په د اردو دا ځای تخلیه کولو ته روان و، کومک ورسره کوه، که اوس هم داسې یو مسله وي هغه جدا کړه او دا چې ازغان ته راواخلو لرې که د دې خواته یې راوړه بیا مطبوعاتو که دانې کېږي که چېرې ازغان تار نه مني لامیه ورکړه په رسمي توګه منې وزارت خارجه دې لامیه ورکړه چې دغه
بله مننه کوم ښاغلی مارج. ښاغلی متین، لکه څنګه چې ښاغلی مارج یادونه وکړه، پخوا د راپورونو په اساس ولسمشر، پخوانی ولسمشر کرزی هم ویلي و تعامل دا و چې یعنی هغه به بریدونه به ځکه نه کوي چې اخوا ته هم پښتانه دي او نه غواړي په دې شکل باندې دغسې نفاق رامنځته شي. فکر کوي هغسې ښه ستراتیژي وه که اوس باید دغه حساسیت ته په پام دسي او لاره ولټول شي، حداقل په سیمه ییز او د دوو حکومتونو په سطحه باندې چې دغه مسله ودرېږي او حل لار ورته پیدا شي؟
ستانکزه سب نه داسې نه ده، دا د پښتنو موضوع نه ده، نه پښتانه پکې غیر لیدونه چې دا ستونزه د پښتنو په سینه تیره ده، پښتانه نور پکې واک نه لري. او دا زه د یو پښتون په صفت دا اقرار کوم چې دا ډېر د تاسف ځای دی چې پښتانه دومره بې معلوماته دي په دې اړه چې فکر کوو چې فقط همدغه څومره چې د سترګو نظر کار کوي د موږ نه دید مغمره دی، د موږ دید هیڅ کله فراخ نه شي، هیڅ کله د افغانستان له دباندې فکر نه شو کوي، په دا سیمه فکر نه شو کوي، په نړۍ فکر نه شو کوي. دا د افغانستان ستونزه نه ده، دا د پښتنو ستونزه نه ده، دا نړیواله ستونزه ده، دا د سیمې ستونزه ده. افغانستان مدام د یو سپر په صفت استفاده شوی ده، کله چې انګلیسی کې د ګریټ ګیم بولی په تاریخ کې دغه لویه لوبه چې د روسیې او د انګریزانو د برتانیې ترمنځ رامنځته شوه، افغانستان انګریزانو مدام د خپل سپر په صفت ګټه اخیسته. دغه اوس عین قصه ده، خو لږ په واړه توګه، په واړه اندازه، چې افغانستان اوس د پاکستان او د هند ترمنځ د سپر په صفت استعمالیږي. دغه اوس پاکستان چې دومره زحمت وباسي په افغانستان باندې کوشش کوي چې ستونزې پیدا کړي، د دې لپاره چې دوی غواړي چې د هند نفوس په افغانستان کې کم شي، او هند همدغه شان، هند ته به هم ډېر د دوست په سترګه نه ګوري، هند هم خپلې ګټې لري، دوی غو دپاره جنګېږي. نو هند بیا د دو دپاره چې د پاکستان نفوس په افغانستان کې کم کړي خپل اجراءات کوي. نو دا د غمره وړه مسله نه ده، خصوصا اوس خو یو څه کله چې د طالبانو اسلامي امارات افغانستان نیولی دی، دلته بیا یو څه نوره علاقمندي د سیمې د چین پیدا شوې ده، چې اوس عمران خان د افغانانو په نمایندګۍ په استازیتوب چین ته او نورو نړیوالو تجارتي ملکو ته داد ورکوي چې طالبان د موږ ته حکم لاندې خلک دي، طالبان د موږ خبر مني، تاسو راځئ موږ تاسو ته تجارتي لارې پرانیزو.
ښاغلی متین، که خبرې مو راټولې کړئ چې یو دقه وخت لرو، بیا به مارج صاحب ته وخت ورکړو چې وروستی پیغام وایي. مهرباني.
مننه. د ما خبر نهایی هم دادی چې دا د سیمې مسئله ده، نه د
کور مو ودان. ښاغلی مارج، تاسو وروستی پیغام به مو اورو په ډېرو ثانیو کې، لطف کوئ. مننه.
بالکل، دغه مسله څنګه چې متین صاحب وویل، د پاکستان حکومت یو مجري حکومت ده، دغه اصلي ادرس ته باید مراجعه وشي. علل او عوامل د ده به تشخیص کړي چې دغه سیمه غلې بمباریږي. کله چې علل او عوامل تشخیص شو، دغه مسؤول کس سره که انګریز ده که امریکا، دوی سره باید خبره وشي. او که د ډیورنډ مسله حلول غواړي او پاکول غواړي، دغه 1993 کال د نومبر په 12مه چې دغسې یو خیالي کرښه رامنځته شوې ده، او دا هم یو په صوبه وطنات
ډېره مننه کوم
مورته مور دوران په منځ کې، دا د راستي انګلیس سره دا خبره د سپینه کې استفاده کیږي.